آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه ناشه باشنایم دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی رپورټونه او پوره خبرونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس غنی په تاجکستان کې د کاسا زرد پروژې د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړو. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا په ضد به اقدامات وکړي او د نړۍ شل ستر صنعتي ملکونه سبا په جرمنی کې غونډه کوي.
د افغانستان حکومت ولسی جرګه او یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې د افغانستان د اوبو بندونه په اړه د ایران څرګندونه غیر علمي او د منلو وړ نه دي. د ننګرهار په ولایت کې د اکسیجن او نایتروجن غازونو د تولید لپاره لومړنۍ فابریکه جوړه شوې ده. د کندوز ولایت روغتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شپږ څلوېښت تنه دیني عالمانو، ډاکټرانو او د کلینیکونو مسؤلینو ته د پولیو په اړه معلوماتي ورکشاپ جوړ شوی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته نظرانه یوسفزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی په تاجکستان کې د کاسا زر د پروژې د هیوادونو د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون وروسته کابل ته ستن شوی دی. ارګ ویلي دی چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغستان مشرانو تاکید کړی دی چې د کاسا زر د پروژې کار باید چې په وخت ترسره شي. د کاسا زر د مشرانو د غونډې په اړه پام وکړئ. د کابل نه د حکمت سروش رپورټ ده.
له ارګ څخه د یوې خپرې شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني په دې غونډه کې ویلي چې افغانستان خپلې ټولې هڅې کړې چې د کاسا زر له یوې طرحې څخه په عملي پروژه بدله کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غني همدارنګه د غونډې ګډونوالو ته ویل موږ د کاسا زر ټولې تدارکاتي پړاوونه بشپړ کړي، قراردادونه لاسلیک ته چمتو دي، تمویل او اسانتیاوې ترسره شوي دي. ولسمشر غنی همدارنګه هیله ښودلې چې له افغانستان څخه له 15 تر 14000 میگاواټو پورې برېښنا له مرکزی آسیا څخه د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د کاسا زر پروژې په پلي کېدو سره به له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې زر میگاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول سي. دا پروژه چې 550 کیلومتره اوږدوالی لري، ډېره برخه یې د افغانستان د شپږو ولایتونو او درویشت ولسوالیو څخه تیریږي. افغانستان به له دې پروژې څخه د 300 میگاواټه برېښنا تر څنګ له کاله شاوخوا 45 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي دغه هیواد ته د نورو بهرنیو سرتیرو د لیږلو په اړه د ناټو د سازمان پریکړه نه یوازې د افغانستان لانجه نشي حل کولی، بلکې حالات به لا پسې پیچلي کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې د ناټو سازمان په افغانستان کې خپل محربي ماموریت پای ته ورسو او د دغه هیواد نه خپل زیات شمیر سرتیري وویستل. خو په دغه سازمان کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تیرونۍ په بروکسل کې افغانستان ته د نورو سرتیرو په استولو موافقه وکړه. که څه هم د افغانستان حکومت د ناټو له دغې پریکړې هرکلی کړی، خو د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې پخوا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور سره مخالف و، د ناټو د سازمان دا پریکړه د افغانستان د جګړې د حل لپاره مناسبه نه ګڼي. د اسلامي حزب مشر دا هم ویل چې د افغانستان په شمال کې د ځینو هیوادونو د یو خوا شمیر کړیو له توسلي ویشل کیږي چې دا لړۍ لا هم دوام لري، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د هسکې مینې او نازیانو په ولسوالیو کې د څلورو بهرني داعش وسلوالو او د لښکر اسلام ډلې یو مخکښ قمندان وژل شوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرکوال امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د میا بابا په سیمه کې هوایي برید ترسره شوی چې پکې د دریو بهرنیانو په ګډون د داعش څلور وسلوال وژل شوي دي. هغه وایي همدغه راز تېره ورځ ناوخته د نازیانو ولسوالۍ د سپینچۍ په سیمه کې هم هوایي برید ترسره شوی چې په پایله کې د لښکر اسلام د ډلې قمندان شاهنواز چې د انان په نوم مشهورو وژل شوی دی. تر اوسه داعش یا د لښکر اسلام ډلې په دې حقله څه نه دي ویلي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرت لرونکي او پرمختلونکي ملکونو مشران به سبا د جمعې په ورځ د جرمني په ښار همبرګ کې غونډه وکړي. د نړۍ ستر صنعتي ملکونه هر کال د نړیوال اقتصاد د تنظیم لپاره غونډه کوي. په دغه غونډه کې برخه لرونکي د نړۍ دوه په دریو کې د نفوسو استازیتوب کوي. د دغې غونډې نه مخکې د پیسو نړیوال صندوق ټینګار وکړو چې د جی شلو ملکونو ته پکار ده چې تیرستونکي ملتپالې پالیسۍ پریږدي او د سوداګرۍ او اقتصاد د مسلو د حل او د ودې لپاره یو ځای کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ نه غوښتي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر په ضد اقدامات وکړي او ویل چې د شمالي کوریا دغه عمل به ډیر بد نتایج ولري. ولسمشر ټرمپ دغه خبرې پولنډ ته د سفر په وخت کړي دي. امریکا د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د خطر د مخنیوي لپاره په دغه ملک حملې ته تیار دی، خو غواړي چې دغه مسله د نړیوال ډیپلوماتیک عمل د لارې حل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت د شورا بیړنۍ غونډې ته چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د ازموینې نه وروسته رابلل شوې وه وویل چې د شمالي کوریا د دغه اقدام نه داسې ښکاري چې هغوی د ډیپلوماتیک حل ټولې لارې بندوي. د یادونې وړ ده شمالي کوریا داسې یو توغندي ازموینه ده چې وایي دغه د امریکا د الاسکا ایالت په نښه کولی شي. شمالي کوریا وایي چې دغه توغندي اټومي کوپړۍ انتقالولی شي. هیلی ویل چې ملګری ملتونه به یو څو ورځو کې د شمالي کوریا په خلاف د نورو بندیزونو وړاندیز هم وکړي. هغې خبرداری ورکړو چې امریکا به د هغه ملکونو سره تجارت پریږدي چې د شمالي کوریا سره مرستې کوي. د امریکا ډیپلوماتان وایي چې بیجنګ د ملګرو ملتونو لخوا په شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه نه پلي کوي. هیلی وایي چې زیاتره مسؤلیت د چین دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ په پولنډ کې وویل چې امریکا او اروپا دواړه ترګری ځپلی دي، خو ژمنه یې وکړه چې هغوی به د دغې مخنیوی وکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د پولنډ په ښار وارساو کې په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړو چې زموږ امنیت او د ژوند طریقو ته خطر راپیښ دی، او زیاته کړه چې د امریکا سرحدونه به د ترګری په وړاندې مدام تړلی وي. او د قطر هوایی شرکت وایي چې د هغوی مسافر یو ځلی بیا امریکا ته په پروازونو کې د سفر په وخت لپټاپ او نور شخصي الکترونیکی شیان د ځان سره وړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان حکومت ولسی جرګه او یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران څرګندونې غیر علمي او د منلو وړ نه دي. د کابل او تهران ترمنځ د هلمند د اوبو د ویش پر سر د لاسلیک شوي تړون له مخې افغانستان باید هر کال 810 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو افغان حکومت وایي چې له دغې اندازې نه څو برابر زیاتې اوبه هر کال ایران ته بهیږي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لیږلی رپورت ده.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد یې د افغانستان د کجکی، کمال خان، سلما او د اوبو نورو جوړ شوو بندونو په اړه چې د ایران، خراسان، سیستان او بلوچستان ولایتونو باندې ناوړه اغیزې کړي بې تفاوته پاتې کیدلی نه شي. د ایران د ولسمشر دغه څرګندونې په افغانستان کې دننه د توندو غبرګونونو د پارېدلو لامل شوی. ځینې د ښاغلي روحاني د څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د ایران ولسمشر غیر علمي او د نه منلو څرګندونې کړي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد وایي
د افغانستان د اوبو مدیریت د افغان دولت او ولس یو له لومړیتوبونو څخه دی او دا مدیریت به موږ په قانوني ډول ترسره کوو.
کابل او تهران د هلمند د اوبو د ویش پر سر د 1415 کال په وروستیو کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړي چې لمخې افغانستان باید هر کال 810 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو افغان حکومت وایي چې له دغې شمېرې څو برابر زیاتې اوبه هر کال ایران ته بهیږي. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی امریکا غږ ته وویل
ایران به مراتب از سهم خودش
ایران په اوس وخت کې له خپل حق څخه څو برابر زیاتې اوبه ترلاسه کوي. زموږ پیغام ګاونډیو هیوادونو ته دا دی چې د افغانستان د اوبو مدیریت د هغوی لپاره ګواښ نه دی، بلکې ګډ فرصت دی، مسلم حق دی. د هیوادونو اړیکې د متقابل احترام او د هیوادونو ملي ګټو ته په درناوي ټینګېدلی شي، او موږ غواړو دا ووایو کومې خبرې چې شوې دي په بشپړه توګه غیر علمي او د منلو وړ نه دي. د افغانستان ولسمشر د خپل حکومت په پیل کې ویلي وو چې د اوبو اوبو یو وشتلوی او کوچنی بندونه به د دغه هیواد پر سیندونو باندې جوړ کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال زیاته کړه کوم بندونه چې افغانستان جوړ کړي او یا د جوړولو تابعیا ورته لري که د ایران له هغو سلویختو بندونو سره مقایسه شي چې د افغانستان پولې سره نږدې جوړ کړي او افغانستان ته د اوبو د بهیدو مخه پرې ډب کړي خورا کمه ده او له امله یې د افغانستان لویدیځه حوزه سخت زیانمنه شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د ایران د ولسمشر څرګندونو ته په غبرګون وویل دا چې ښاغلي روحاني ویلي چې ایران د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه بې تفاوته پاتې کېدلی نه شي څه معنا لري. ښاغلي حکمتیار زیاته کړه چې له دې څرګندونو څخه خلک هر ډول تعبیر کولی شي او که ایران په دې اړوند کومه غوښتنه لري نو له افغانستان سره دې په مستقیمه توګه خبرو ته کښېني.
هیڅوک دا حق نه لري چې موږ ته له بهره دستور راکړي، هیڅوک حق نه لري چې د ګواښ ژبه وکاروي، او زموږ په کورنیو چارو کې د مداخلې حق ځان ته ورکړي. د اوبو د ویش مسله یو موضوع ده، یو معضله ده، دا باید په سیاسي مذاکراتو سره حل شي، د بین المللي قوانینو او مقرراتو مطابق دې ته باید مشروع حل لاره ولټوو.
ګلبدین حکمتیار ټینګار وکړ چې افغانان د خپلو اوبو او طبیعي زیرمو بلا منازعه مالکان دي او که ایران د پخوانی تړون په اړه کومه ملاحظه لري نو له افغانستان سره دې ورباندې خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان ولسی جرګه د ایران د ولسمشر سرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼي او له حکومت څخه غواړي چې په دې اړوند ایران ته سرګند ځواب ورکړي. د ولسی جرګې وکیلان عبیدالله بارکزی او عبدالقادر قلاتوال وایي
ولې په یو غږ دغه تالار سره د اسلام روحاني یو دمدان شکانه جواب نور کو، زموږ اوبه دي، زموږ خاوره ده، موږ حق لرو چې هر څو باندې جوړو تر څو وخت پورې ګدایي وکړو.
دا چې د دوی د حکومت په کچه باندې داسې څرګندونې کېږي چې اوبه افغانستان حق نه لري، عجبه ده. بیا مو ما ازمویه، د تاریخ په اوږدو کې افغانستان ازمویل شوی دی او که چېرته بیا د افغانستان د خلکو ازمویل دوی غواړي، د دوی غوره کړې لاره ترکستان ته تللې ده.
د ولسی جرګې وکیلان له حکومت څخه دا هم غواړي چې په کابل کې د ایران سفیر بهرنیو چارو وزارت ته راوبولي او د ښاغلي روحاني د څرګندونو په اړه هغه ته د افغانستان احتجاجي لیک ور وسپاري. په کابل کې د ایران د سفارت چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کړې ده. افغانستان په یو کال کې په اوسط ډول د ځمکې پر سر نږدې 50 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو دغه هیواد له خپلو اوبو څخه د درېیمې برخې د استفادې وړتیا لري او دوه برخې یې له کوم بدیل پرته ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته بهیږي. افغانستان دا ګڼي چې د دغه هیواد د اوبو کنټرول او مدیریت د اقتصادي ودې، کارموندنې او بهر ته د افغانانو د مهاجرتونو په مخنیوي کې اغیزمن رول لوبولی شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تاجکستان ته تللی ترڅو د کاسا زر پروژې چې 1500 میگاواټ برېښنا له تاجکستان او قرغزستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالی په عملي ګامونو خبرې وکړي، او همدارنګه به د تاجکستان په دوشنبه کې د پاکستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په ثبات خبرې وکړي. افغانستان چې د مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو ډیر قراردادونه لاسلیک کړي، په مجموع کې د دغو هیوادونو سره اړیکې د افغانستان لپاره څومره مهمې او په ګټه دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي وویل
اساسا افغانستان په داسې یو موقعیت کې ده چې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا، حتی غربي آسیا سره وصلوي. د دغه مهم موقعیت له وجې ده چې دا دواړه سیمې، یعنې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا، ضرورت لري افغانستان ته چې وصل شي، خصوصا ترکمنستان او تاجکستان چې بهر ته لار نه لري. دا یو د افغانستان له طریقه د هند بهر ته د رسېدو د پاکستان لري، دلته ډېر با ارزښت دي هېوادو ته. افغانستان د دې لحاظ مهمه ده چې هم په اقتصادي لحاظ اهمیت لري، هم په فرهنګي لحاظ اهمیت لري، د لپاره چې موږ مشترکې نقطې لرو په خپل فرهنګي لحاظ، او د افغانستان د ثبات دپاره ډېر اهمیت لري. هر څومره چې دا دولتونه سره نږدې کېږي، هغوی هم د تروریزم د تهدید او افراطیت د تهدید سره مواجه دي. په مجموع کې د سیمې د ثبات لپاره ډېره مؤثره ده چې د سیمې ثبات د افغانستان په ثبات باندې مستقیم تاثیر لري.
بله، د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو سیمه افغانستان ته اړتیا لري، او افغانستان هم دا مهال تر هر څه مخکې ثبات ته اړتیا لري. نو د امدی ارتیا و په نظر کې نیولو یا امدی ارتیا و ته پکاتو د سیمې هیوادونه او افغانستان څنګه کول شي چې خپل اقتصادي او سیاسي اړیکې او مشترکې ګټې چې دوی لري په سیمه کې پیاوړې او ښې وساتي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د پاره ډېره مهمه خبره ده چې په اول قدم کې خپل ګاونډي او د سیمې هیوادونو سره خپل اړیکې ښې وساتي، او د دې لپاره باید یو معینه او جامع پالیسي ولري. وروسته تر هغه نه د سیمې نه د باندې هیوادونه او بیا د نړۍ له قدرتونو سره باید خپل روابط وساتي. د افغانستان د پاره په کار ده چې خپل ملي منافع، ملي ګټې په هر ډول ستراتیژۍ کې په اول ګام کې په نظر کې ولري، او وروسته تر هغه نه په تعامل کې له هیوادونو سره تر هغه وخته پورې چې د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ونه رسوي دا روابط باید تامین وي.
لکه څنګه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلو چې په دوشنبه ښار کې به په درې اړخیزه ناسته کې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي، او دا مسله به وڅېړل شي چې څنګه کېدای شي په سیمه کې د ترهګرو د هڅو په ضد مبارزه پیاوړې شي. خو اوس آیا دا تمه کېدای شي چې د سیمې د ځینو هیوادونو هڅې په تیره بیا په تاجکستان کې درې اړخیزه غونډه د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې کړي؟
ظاهرا دا ناست اکثرا د اقتصادي مسایلو په ارتباطي چې خامخا به سیاسي خبرې پکې شوي یا به نوي شوي. مهمه خبره دا ده چې په دې ورځو شپو کې د قدرتونه د دنیا لوی قدرتونه لکه د امریکې متحده ایالات او چین د پاکستان او افغانستان د نږدې کېدو لپاره لازم اقدامات کړي، او ځینې اقدامات هم ترلاسه نیول شوي. ویل کېږي چې په دغه نږدې ورځو کې به د پاکستان د بهرني او د امنیتي چارو سلاکار سرتاجی د افغانستان تراسی په طبیعي ډول دغه شناسي چې دا هم یو تصادف له مخې واقع شو، یعنی د کاسای او زر په چوکاټ کې دا مسله مطرح کیږي، د هغه لپاره زه فکر کوم چې دا سبا هم خالي لګټ نه نیوي.
بله، د کاسا زر پروژې ترانزیت د افغانستان لارې پاکستان ته څومره د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ګډو ګټو ته متوجه کولای شي چې ترڅو د سیمې او د افغانستان د ثبات پاکله کوټلی او صادقانه ګامونه واخلي؟
کچېره دلته د پاکستان روابط د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د افغانستان لارې چې بیلدنه با مشکل مرتبی چې خپل روابط تنظیم کړی شي، یعنی هم د ترانسپورتي اړیکو هم دغه ترانزیتي نورو مسایلو په ارتباط پاکستان باید ته اړ شي چې د افغانستان د ثبات لپاره همکاري وکړي. اگر په دې دلیل چې د افغانستان بی ثباتي پاکستان ته لویه ستونزه ده، پاکستان په اول کې دا ستراتیژي درلوده چې په کابل کې یو خپل لاس پوڅی رژیم ولري چې د هغه په چوکاټ کې خپلې منافع په مرکزي آسیا کې تامین کړي. اوس لیدل کېږي چې دغه هدف نه ده لاسته راغلی. پاکستانیانو ته بلان پاکستان مجبور دي چې له نورو لارو استفاده وکړي، چې یو لاره دا ده چې د افغانستان د دولت سره په توافق ځان مرکزي آسیا ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې هر څومره چې دغه پروژې پاکستان په کې تړاو ولري او په دې کې افغانستان د وصل د حلقې په عنوان د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو په منځ کې واقع یو هیواد ده، د ثبات په راوستلو کې به پاکستان مجبور دی چې د خپلو ګټو لپاره هم دې سیمې ته د ثبات لپاره پاملرنه وکړي.
بلاخره د سیمې د هیوادونو اقتصادي وده او یو بل سره مرسته څومره سیاسي اوضاع بدلولی شي؟
اساسا خپل سیاست او اقتصاد کله کله سره هیڅ بیلیدلی، یعنی دو مختلف علوم په عنوان هم سره هیڅ بیلیدل کېدی، یعنی دومره سره نږدې دي په دې معنا چې کله کله یوه مسله ظاهرا اقتصادي اما چې عمق یې داخلي سیاسي یا برعکس سیاسي یو ډول په اقتصاد سره عمیقا تړاو لري. په دې اساس زه فکر کوم چې اقتصادي وده زموږ د داخلي ثبات لپاره او د افغانستان سیاسي ثبات د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د هیوادونو په مجموع کې تګ.
ډیره مننه استاد کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بهر ته له کندهار نه د تازه میوو له صادراتو نه دوه اونۍ وروسته د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې ولایت کې د تازه میوه د زیاتو د مخنیوي لپاره هغوی ته مسلکي لارې چارې ښیي. دغه راز د نړیوالو مارکیټونو په معیار د میوه راټولول او بسته‌بندي دوه نورې مهمې برخې دي چې د کندهار لویو باغ لرونکو ته ښودل کیږي. ازیلا پوپل په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
په کندهار کې د محل انګور د تازه میوه په سر کې راځي چې باغ لرونکي د حاصلاتو په راټولولو باندې بوختي. دلته د کرهنې په ریاست کې باغ لرونکو ته د زراعت انجینران د ښه حاصل او تجارت لارې چارې ورزده کوي.
زراعتي مال د صنعت لپاره خام مواد چې د هغه څوک تولیدوي د قانې په پټي کې تولیدوي.
تر اوږده انتظار وروسته دوی اونۍ مخکې له کندهار هوایي ډګر څخه افغان دولت په خپلو هڅو هندوستان ته 40 ټنه تازه میوه او طبي بوټي انتقال کړي چې د پانګوالو په وینا ښه ګټه پکې ترلاسه کړي. د جنوبی ولایتونو لپاره د کرهنې او مالداری وزارت د باغداری د ملي پروګرام مسول انجینر شاولی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کندهار د انګورو لوی باغلونکو ته د مارکیټ لغښتونو سره سم مهم مهارتونه ورشي.
متاسفانه دی جمعوري د حاصل کې بیا یا د غورستی پروسس چې کی هغه دومره ورسره بلد نه دي. نو موږ په دې ورکشاپ کې کوشش کړی دی چې دغه مراحل دوی ته ورزده کو. د نن ورځې موضوع زموږ ډیره د انګورو باغداران مراغوشتي دي. په ورسته کې بیا د انارو د باغدارانو سره کار وکړو. څه صحیح که هغه پیکینګ وکړي او بیا ترانسپورت صحیح وکړي بیا تر مارکیټ څنګه ورسي چې دوی ته د ښه عاید او د ښه امکان د دوی د عایداتو د لوړوالي سبب وګرځي.
د کندهار په پنجوایی ډنډ جړی ارغنداو دامن او ارغسان ولسوالیو کې د انګورو لوی باغونه سچي هر کال د کشمش ترڅنګ د 3 میلیون ډالر په ارزښت تازه انګور د پاکستان مارکیټو ته ورڅخه انتقالیږي. خو د افغانستان او پاکستان تر مابینز د چمن او سپین بولدک د لارې تر بیا بیا تړل کېدو وروسته داسې معلومیږي چې افغان پانګوالو سږکال له پاکستان څخه خپل لار بدله کړې او پر مطمئنو لارو باندې غواړي خپل تجارت پیل کړي. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی وایي چې په دې ولایت کې پر 200 زره جریبه ځمکه د انګورو باغونه ولاړ دي چې د باغلرونکو د غیر مسلکي چلند په واجه تر 10 سلنې پورې ضایعات لري چې په مخنیوي سره به پر تجارت لوی اغیز راسي.
یو د تولید برخه ده او بل چې دا مثلا د ضایعاتو د کمخ برخه ده. نو موږ تولید زیات لرو ولی خو د ضایعاتو ته موږ توجه نه ده کړی. ان شاء الله دي چې هغه تخنیکونه شامل دي چې د ضایعات زموږ کم شي. موږ 10% ضایعات لرو 10% کې 10% کولای شو چې موږ یا 15% موږ دغه کم کو او زموږ حاصلات زیات شي.
خپل باغلرونکي د شو حاصلاتو دراټولولو لپاره د ورځې لغښتونو سره سم د مسلکي زده کړو ترلاسه کول خپل لوی اړتیا بولي. د کندهار د کروندګرو د اتحادیه مسول اجی عبدالواسی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د حکومت له لوري د باغدارانو د مسلکي پوهې لوړوالي ته باید پاملرنه زیاته شي. د زیاتۍ چې د حاصلاتو دراټولولو او د ترانسپورت پر مهال تازه میوه ته ډیر تاوان رسیږي چې مالی زیانې بیرته د باغلرونکو په برخه دي.
موږ میوه جات لرو حاصلات مو ښه دي او زموږ میوه په نړۍ کې ساری نه لري. دا چې سرتو پیکینګو یا د نړیوال مارکیټو د زموږ سره کم پښتنه تقاضا لري هغه معیار در اوسه مونږ نه دی پر کړی. نو کولای شو چې دغه ورکشاپونه موږ ته دایر شي زموږ بزګر دې څخه زده کړو کې اوس موږ ان شاء الله په دې د غي باور دا وایي چې زموږ بزګرو په دا نه زده کړ کې د نړۍ د مارکیټ مغز نیولې دي.
له کندهار څخه د باري الوتکو لاري د هند مارکیټو ته د تازه میوه رسول د دې ولایت د تجارت په برخه کې د پام وړ پرمختګ بلل کیږي. د کندهار د سوداګری خونو اداره وایي چې د باغلرونکو لوړ ظرفیت او مسلکي پوهه کولای شي چې د مارکیټ اعتبار وساتي. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا ننګرهار په ولایت کې د اکسیجن او نایتروجن غازونو د تولید لپاره لمړنۍ فابریکه جوړه شوې چې په هر 40 ساعتونو کې به 1500 لوی ډبې غازونه تولیدوي او د ختیځون اړتیاو به پرې پوره شي. فابریکه یو خصوصي شرکت په جلال آباد ښار کې جوړه کړې او نن یې پرانسته شوې ده. په مخې رپورټ ته
د لوی ننګرهار په نوم د اکسیجن او نایتروجن غازونو د غلمړنۍ فابریکه په جلال آباد کې ودان شو او د چارواکو په وینا د ختیځو څلورو ولایتونو اړتیاوي پوره کولې شي. تر دې وړاندې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې روغتونونو او فابریکو د غازات له پاکستان او لږه برخه له پلازمېنې کابل واردوله. اکسیجن او نایتروجن غازونه د ناروغانو پر درملنې سربیره تولیدي کارخانو پلسکاری او ان کرنیزو چارو کې کارول کیږي. د دغه فابریکې مشر ډاکټر نسیم الله درمان وای په فابریکې 350,000 امریکایي ډالر پانګونه کړي او هرو څلی رښتو ساتونو کې د اکسیجن او نایتروجن 1500 ډبی غازونه تولیدول شي.
منګه اوس په څلی رښتو کې 1500 سلويخ لیترا سلندر په سلی رساتو کې منګ ډکو. منګ به ورته دا وعده ورکو چې چیرته زمنګا دا فابریکا د دوی د پاره د دوی ضرورتونه رفع نکي منګ به دې ته وسات ورکو.
هغه وایي دغه فابریکا کې به تر 250 کسانو ته کاری زمينه برابر شي. دغه پرانیستي ته د روغتیا وزارت د صحي محصولاتو د برخې مشر ډاکټر محمد ظفر هاشمی مراغلو. هغه وایي د فابریکې ټولې چارې مسلسل څارلې او د کیفیت له پلوه د خو غازاتو د تولید وړتیا لري.
دغه فابریکه په معیاري توګه درې ځلې زموږ د همکارانو د خونه زموږ د ادارې د همکارانو د خونه دوی دلته راغلي دي. ساحه یې کړې کړی یا د عمار په خاطر راغلي دي. کوم نظریات چې موږ د فابریکې مسؤلینو ته ورکړي وو دوی انشاءالله د غډنې ټول سره تنظیم کړي.
هغه په دې اړخ کې نور سوداګرم پانګونې ته راوبلل. ولسی خلک هم د تازه جوړې شوې فابریکې تولیداتو ته خوشاله دي او هیله وښوده چې تر هر څه وړاندې د کاري کیفیت ته پام وکړي، ځکه په هره برخه کې لوېدلې کیفیت ستونزې زیږولی شي.
نن الله پاک موږ ته دغه فابریکه په ننګرهار کې راکړه. دا د افغانستان په سطح باندې موږ ته د خوشحالۍ الله پاک دې وکړي چې دا د افغانستان دپاره د خدمت مصدر وګرځي، چې ښه ښه اکسیجن برابر کړي، چې مطلب ټګي پکې ونه کی او د خپل اسپیټالو لپاره د خپل د افغانستان د نفوس لپاره د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د چارواکو په وینا ننګرهار کې ګڼو سوداګرو د تولیدي فابریکو جوړېدو ته هیله مندي خودلې، خو د امنیت او برېښنا نشتونې په وړاندې د لویو ننګونو په توګه یادای. زبیولا غزي، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په روسي برخه کې پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرچکوته:
جمهور رئیس غنی په تاجکستان کې د کاسا زر د پروژې د هیوادونو د مشرانو په دویم غونډه کې د ګډون وروسته کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي دغه هیواد ته د نورو بهرنیو سرتیرو د لیږلو په اړه د ناټو د سازمان پریکړه نه یوازې د افغانستان لانجه نشي حلولی، بلکې حالات به لا پسې خراب کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې د ناټو سازمان په افغانستان کې خپل محاربي ماموریت پای ته ورسو او له دغه هیواد نه خپل زیات شمېر سرتیري وویستل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د هسکې مینې او نازیانو په ولسوالیو کې د څلورو بهرني داعش وسوالو او د لښکر اسلام ډلې یو مخکښ قمندان وژل شوی. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرت لرونکو او پرمختونکو هیوادونو مشران به سبا د جمعې په ورځ د جرمني په ښار همبرګ کې غونډه وکړي. د نړۍ ستر صنعتي ملکونه هر کال د نړیوال اقتصاد د تنظیم لپاره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ نه غوښتي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر په ضد اقدامات وکړي او ویل چې د شمالي کوریا دغه عمل به ډیر بد نتایج ولري. ولسمشر ټرمپ دغه خبرې پولینډ ته د سفر په وخت کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت د شورا بیړنې غونډې ته چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د ازموینې نه وروسته رابلل شوې وویل چې د شمالي کوریا د دغه اقدام نه داسې ښکاري چې هغوی د ډیپلوماتیک حل ټولې لارې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ په پولینډ کې وویل چې امریکا او اروپا دواړه ترګرۍ ځپلي دي، خو ژمنه یې وکړه چې هغوی به د دغې مخنیوی وکړي. ټرمپ وویل چې موږ هغه خلک نشو قبلولی چې زموږ ارزښتونه او اقدارونه نه مني او د بیګناه خلکو په ضد کرکه او تشدد ته جواز لټوي. او د قطر هوایي شرکت وایي چې د هغوی مسافر یو ځل بیا امریکا ته په پروازونو کې د سفر په وخت لیپټاپ او نور شخصي الکترونیکي شیان د ځان سره وړی شي.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدلې مه هیروئ. تر بیا خدای مالک.